د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست. تمازیګر څلور بجې سوی دا پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې امان امیرزی پر مخ وړي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رایو اخستلو لپاره سبا ولسی جرګې ته ورپیژندل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول شرط نه دی منلی، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سوي پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته ټاکل سوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تر اوسه وزیران نه لري کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ یو نوی لوبغالی جوړیږي، او په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر ووژل سو. پوره خبر نو واوري. ټاکل سوی چې سبا د یو شمېر وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو په خاطر ور وپیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندیدان نه دي ټاکل سوي، خو د افغانستان د جمهور ریاست دفتر پر دې مسله خبرې نه دي کړې. جمهور ریاست ویلي د معارف وزارت ته مناسب کاندید د پیدا کولو پاړه غور کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ دی لوبغالی د جوړولو کار نن پیل سو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نوې لوبغالی به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع ورکړي چې کرکټ وکړي، او د کورنی کرکټ په واده کې به مهم رول ولوبوي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن د لشکرګاه په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نن د هلمندیان دپاره په مهمو کې د جنوب غرب خلکو دپاره یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جریبه د پوونی ملک امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح شو، او د یو کال په دوران کې به دوی لوبو ته آمده کیږي. رسمن به لوبې په کیږي انشاءالله.
دا اول وار دی چې په هلمند کې په معیار برابر د کرکټ لوبغالی جوړیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په عینومېنه کې د کرکټ میدان جوړ سوی و. په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکی ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان سوي دي.
اشرف نور صاحب دفتر ته روان وو چې ځانمرګي برید پرې وشو. لومړی خبرونه دا دي چې ځانمرګي برید کوونکی په موټر سایکل سور وو. د هغه د بدن ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د بمونو شنډولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي. اشرف نور چې اډیشنل آی جی هیډکوارټر وو هغه مړ دی، او نور شپږ پولیس اهلکار جوبل دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی دا پیښه په شدت غندلی او ویلي دي چې داسې حملې د تروریزم درې شو د وچولو لپاره د پاکستان اعظم نشي کمزوري کولای. یو وګړي چې ځان په پاکستان کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوالي ډلې ویان معرفي کړی نن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی وو، او په پېښور کې د حملې مسؤلیت یې اخیستی، خو د هغه ادعا نه ده ثابته سوې. د امریکا متحد ایالات او جنوبي کوریا به د ډسمبر له څلورمې تر اتمې ګډ هوایي پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله د کړکېچ په اوج کې د امریکا او جنوبي کوریا دا تمرینونه د ویجیلنت ایس په نوم ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عادي ګډو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پینګیانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. په زیمبابوې کې نن امرسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس وټاکل سو. د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې نن زرګونه کسان د مننګاګوا د لوړې د مراسمو د لیدو لپاره راغونډ شوي وو چې د هغه هیواد د لوی څارنوال په مشرۍ ترسره سو. د زیمبابوې مخکني ولسمشر رابرت موګابي تقریبا اووه دېرش کاله پر هغه هیواد حکومت وکړ. موګابي د سې شنبې په ورځ استعفا وکړه. درې نوي کلن موګابي نن د زیمبابوې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته نه و ورغلی، او ویل شوي چې استراحت ته یې اړتیا درلوده. د قرغزستان نوی ولسمشر سورنبای جینبی گوف نن د هغهیوات په پلازمینه بشکیک کې په ځانګړو مراسمو کې د خدمت لوړه وکړم. دا په سیمه کې په سولهیز ډول له یوه ولسمشر بل ته د واک ته انتقال تجربه بلل سوې ده. سورنبای جینبی گوف د قرغزستان د مخکنی ولسمشر المازبیګ اتمبایوف پر ځای واک ته ورسید. هغه نن د لوړې په مراسمو کې په قرغزي او روسي ژبو ویناوې وکړې او د خپل هیواد د اتحاد د خوندي ساتلو او د اداري فساد پر ضد د کلکې مبارزې ژمنه یې وکړه. سورنبای جینبی گوف له 2018 تر 2018 میلادي کاله د قرغزستان صدر اعظم و هغه وویل چې د ټولنې د صفا کولو لپاره یې د اداري فساد پر ضد سخته مبارزه پیل کړې ده. او د اروپایي اتحادیه او د ختیځ مشارکت د غړو هیوادونو استازو نن په بروکسل کې غونډه پیل کړه چې هدف یې د اتحادیه او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیه د ختیځې اروپا له شپږو هیوادونو او د قفقاز د جنوبي سیمو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. په نننۍ سرمشریزه کې اساسي مسأله له ارمنستان سره د اروپایي اتحادیه د مشارکت د موافقې لاسلیک ده. البته له ارمنستان سره د مشارکت په موافقه کې آزاد تجارت نه دی شامل سوی او د هغو موافقو په پرتله چې اتحادیه له ګرجستان، مولدووا او اوکراین سره کړي کم امتیازات لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا فرشتي جلال زيت خبرې دل د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام او ریدلای او لوستلای سي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رايو اخستلو لپاره سبا ول سجرګیته ور پیژندل کیږي.
وزیر د خارجي او وزیر د ماره پاتېږي او دغه منځتي غوښتنه کوي د ادبيان د په حکومت باندې راکوم.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ شرط نه دی منلی. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی وایي د هلمند په مرکز کې د کرکټ یو لوبغالی جوړیږي او د رغېدو چارې نن پرانیستل شوي.
دغه د کرکټ میدان چې ساحه شل جریبه د قوانین د امریکایي ډالرو په لګښت و چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د سوریې اپوزیسیون اعلان وکړ چې ژنیف ته به د مذاکراتو لپاره خپل متحد هیئت ولیږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام خپریږي.
پوهېږي چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي، خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده. د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیک راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ټاکل سوی ده چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره اور وپیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي سوي. د ناجیه صافی راپور په دې اړه اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نوره د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي.
د شنبې ورځ اجنډا صرف د سرپرست وزیرانو لپاره لرو، نو ټول راځي. یو وزیر د خارجي او وزیر د ماره پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي. دا د بیان د په حکومت باندې راکوم. دا د ولسي جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید مجلس یا د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دا خشدار نه کی او کدو یو غواړي چې درست ثوابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی دا چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مجيب الرحمن کریمی د کارو ټولنیزو چارو او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومن وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو سو نویل خو ټینګاري وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومن وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړ زده کړو وزارت لپاره نومن وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې وهم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی او یو شمیر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږي نوماند وزیران معرفي کوي.
دولت د امور پارلماني در هماهنګي با پارلمان افغانستان نامزد وزیر معرفي خواهد کرد.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته. خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون سو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخوا بیا یو شمیر افغان کارپوهان د نویو نوماند وزیرانو پر بې پرېتوب ټینګار کوي او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوند وزارتونو ته معرفي نشي. د چارو کارپو او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ کوم مخکینی شرط نه دی منلی. دغه شورا وايي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم منل سوی نه دی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مسکو کې خبریالانو سره خبرې کړې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره ځینې تماسونه لري. مسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر او خبرو په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د منځنۍ آسیا او روسیې د امنیتي مشرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د چا هیڅ کوم مخکنی شرط نه دی منلی. د دې شورا ویان قادر شاه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر له خاصو اهدافو او پیشنهادونو سره مسکو ته تللی او پر ګڼو مسایلو یې هلته خبرې کړي دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې غونډې ته رسمن وربلل شوی و او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ له ټول دولتي پلاوي برخه واخیسته. په دې غونډه کې افغانستان څلورې مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې. اول دا ده چې له تروریزم سره مشترکه مبارزه د نشه یي او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مخنیوي د لارو چارو د څرنګوالي په رابطه باندې طرحه وه او همدارنګه د سولې د مذاکراتو او همدارنګه د
دا افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر په دغو ټولو برخو کې غونډې ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. قادر شاه وویل د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت پر دریز هم خبرې کړي.
وختونه هم دا د سولې د مذاکراتو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې د نشهیتو په وړاندې د قاچاق او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مبارزې او همدارنګه مخکینۍ یادونه که د سولې د مذاکراتو د استحکام لپاره د سیمې هیوادونه مشترک او ګډه مبارزه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د وسلوالو طالبانو غوښتنه د سوله ییزو مذاکرو له لارې حلېدلی سي. د ټینګارو کړ چې افغان حکومت غوښتنه لري څو وسلوال طالبان له تروریستي ډلو سره خپل هر ډول ارتباط پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دا چې وسلوال طالبان به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او کنه په راتلونکو اونیو کې جوتیږي. خو د ښاغلي اتمر په خبره کې وسلوال طالبان له دغه امتیاز څخه ګټه وانخلي لوی اشتباه کوي. د ملي امنیت سلاکار خبرلانو ته ویلي دا افغانستان د سولې موضوع یې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیپ سره مطرح کړې ده او د افغانستان د غوښتنې وررسولې که له وسلوالو طالبانو سره کوم تماس لري له هغه په استفادې د وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. ښاغلي اتمر ټینګار کړی چې وسلوالو طالبانو ته باید اجازه ورنکړل سي څو له دغسې تماسونو د جنګ د شدت لپاره کار واخلي. محمد انیف اتمر ویلی چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار یې د پیشنهادونو ملاتړ کړی چې د ده په خبره کابل د مسکو د دې دریځ ملاتړ کوي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو پیغام کې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د امریکا د پوځ د بریا او یادونه وکړه. ښاغلی ترامپ د شکرانې د ورځې یا ثانکس ګیوینګ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې ډیرا سرتیرو ته خطاب وکړ او وی ویل چې په هر ځای کې د دوی د بریاو خبرې کیږي. د موضوع په اړه احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د شکرانې د ورځې یا ثانکس ګیوینګ په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکایي سرتیرو د جګړې ستاینه وکړه. ښاغلی ترامپ د فلوریډا له پالم بیچ څخه په یو ژوندي ویډیویي کانفرنس کې هغه پوځیان چې په افغانستان او عراق کې خپل هیواد ته خدمت کوي وستایل او ویل چې دوی ډیر خاص دي. هغه په افغانستان کې ډیر سرتیری زړور خلک وبلل او ویل چې دوی په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې بهیر بدل کړی دی. هغه ویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دې لپاره جګړه نه کوي چې بریاوې ونه لري، بلکې د بریالیتوب په مقصد جنګیږي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلی ترامپ زیاته کړه چې د حکومت امریکایي سرتیرو ته د پرمختګ دروازه پرانیسته. ولسمشر ترامپ د امریکا د هوایي ځواک د دواتیایمې فرقې وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل اوس مهال ټول په افغانستان کې د امریکا د پوځ د بریاو په اړه خبرې کوي.
Happy Thanksgiving to all of you and I have to say just directly to the folks in
د شکرانی ورځ دی تاسو ټول ته مبارک وي. باید هغو سرتیرو ته چې په افغانستان کې دي مستقیما ووایم چې ټول تاسو د ورستیو څو میاشتو د پرمختګ په اړه چې ما ورته مخه پرانیسته خبرې کوي. موږ جګړه هڅې نه کوو، بلکې د بریا لپاره کوو.
ښاغلی ترامپ وویل چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته یې کړه چې د دوی دا بریاوې د تیرو کلونو په پرتله روښانه دي او په همدې دلیل د خپلو سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې پراخ صلاحیتونه ورکړي دي. ترامپ پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او ویل چې هغه پوځیان نه پریښودل چې چارې له خپلې خواهې سره سم سنبالې کړي. ترامپ چې خپلې میرمنې میلانیا سره په ګډه د فلوریډا په یو پوځي قرارګاه کې د ثانکس ګیوینګ د نمانځنې په غونډه کې ګډون کړی و، د متحدو ایالاتو د کورنیو ستونزو، اقتصادي پرمختګ او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې.
تاسو ازادي راډیو اوري. د جالي او هنري پخوانیو آثارو د جوړېدو په اړه اوس له اسمت سروان څخه اورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوریو او اوس هم تاسو پام یوې بهرنۍ موضوع تر اړه. د سوریې د اپوزیشن ډلې هغه موافقه اعلان کړه چې لمخې په جنیوا کې د سولې خبرو ته خپل متحد هیئت لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې شوې دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده.
د سوریې د اپوزیشن ډلې دغه اعلان نن سهار وکړ. دا اعلان د سعودي عربستان په نوښت د هغې غونډې په دویمه ورځ وسو چې په ریاض کې جوړه شوې وه. د ریاض په غونډې کې د اپوزیسیون شاوخوا 140 استازو مخکې تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې د ولسمشر بشر الاسد له رژیم سره مخامخ خبرې وکړي برخه اخیستې وه. په پام کې ده د سوریې په باب د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرې په جنیوا کې راتلونکې اونۍ وسي. د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مخکنی خبرې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. له 2011 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې تر 3,00,000 ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د جنیوا په خبرو کې د برخې اخیستو اعلان د سوریې د اپوزیسیون غړې میرمن بسما قزماني وکړه. هغې وویل د سوریې د لانجې په اړه به نورې خبرې نن جمعه وسي څو د اپوزیسیون د استازو نومونه او شمیر نهایي سي. په دغو خبرو کې به د مذاکرو عالي کمیټې لپاره 50 کسان وټاکل سي چې نن به د هیئت تشکیل نهایي کړي. د سوریې د اپوزیسیون پر ډلو سخت فشارونه دي څو له خپلو ځینو ډیرو شدیدو غوښتنو تیر سي. له اپوزیسیون ډلو دا غوښتنه وروسته له هغې سوي چې د سوریې رژیم د روسیې په ملاتړ په پوځي ډګر کې ځینې بریاوې ترلاسه کړې او ویل کېږي دې مسئلې د سوریې د رژیم دریځ قوي کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یو ویان احمد رمضان روټرز اجانس ته ویلي د سوریې اپوزیسیون دا پیغام ورکړ چې تیار دی په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره جدي او مستقیمو خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو منځګړی سټیفن دی مستورا چې د جنیوا د خبرو د نوي پړاو لپاره چمتووالی نیسي په پام کې لري نن په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې پر مسله خبرې وکړي. لویدیز او عرب هیوادونو له 2 کلونو راهیسې د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد له واک څخه لرې سي، خو له کله چې روسیې د اسد د حکومت په ملاتړ د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې دا ډېره واضح سوې چې د اسد مخالفان د جنگ په ډګر کې د بریا پر لوري نه دي روان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د کرکټ د یو لوبغالي درغونی چاري پرانستل شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دې لوبغالي جوړیدل به د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول ولوبوي. احمد تکل د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره چې د دې لوبغالي د پرانستو په مراسمو کې د ګډون لپاره لشکرګاه تتللې دی په دې مرکه کې په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی فضلی د مرکې په پیل کې د لوبغالي د جوړېدو د پروژې په اړه جزئیات څرګند کړل.
نن د هلمندیان د فاریا په مجموع کې د ځینو مغرب د خلکو د فاریا یو شزې ریدي چې دغه د کرکټ میدان چې په ځکه ساحه شل جدي وي د کوونیم د امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آماده کیږي رسمن به لوبې پر کیږي ان شاء الله.
هغه ځای چې د میدان په کې جوړیږي د لنجمن هم ځکه وا هغه لنجه هواره شوه
بالکل په دې کې چې ستونزې بیا ستونزې پای ته رسیدلې دي. هلمند لشکرګاه شاته نږدې د ساپیانو په سیمه کې زه اوس هم دغه میدان د ساحې سره تاثیر راکېږم. زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راغلي دي لکه ګلبدین نایب او داسې افغانستان کې باز نور لوبغاړي. نو انشاءالله ولادي دا هغه میدان دی چې د لوبو د لا پرمختګ لپاره به زمينه مساعده کړي د خلکو لپاره او بیا خصوصا د کرکټ زمينه وال لپاره. اوس هغه کومې لانجې یا مشکلات چې هغه پای ته رسیدلي
دا به فکر کوي چې د کورنی کرکټ په پراختیا کې څومره ونډه ولري د دې سټډیوم جوړیدل.
پاکستان څو واکن هم د کورنی کرکټ د خلکو زلو د فاره یا د کرکټ پر مختګ د فاره دغه سي میدانونو ته ضرورت دی چې موږ هغه پاکستان د دونه را پیدا کو. واکن هم د کورنی کرکټ د فاره یو رغند رول لوبوي او زه خوشاله په دې يم چې په داسې سیمه کې چې دلته د کرکټ استعداد زخت زیات دی اما دا چې یو میدان ته ضرورت وو په دې سره به ان شاء الله ولادي د کورنی کرکټ لپاره نور هم فرصت ترلاسه.
د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او همدارس د 19 کلنو د ټیم اکثر لوبغاړي د ختیځ ولایتونو نه دي، یا له خوست او پکتیا او یا هم د ننګرهار لخوانه له مشرقي زون نه دي. جنوبي ولایتونو یعنی د هلمند او د کندهار او د فراه د لوبغاړو ونډه د هیواد په کرکټ کې تر اوسه پورې ډیره کمزورې وه. علت څه دی؟
واکن هم څنګه چې تاسو معلومه ده چې په هلمند او کندهار هم د زابل کې استعدادونه زیات وو، هم سهولتونه کم وو. نو دغه میدان په جوړېدو سره به انشاءالله ولادي زموږ هغه 19 کلن ځوانان الف لوبډل دپاره بالاخره ملي لوبډل دپاره چې څومره سهولتونه زیاتېږي د دوی استعدادونه به معلومې جدي به د خپل استعداد پر وړاندې ځان ته لار خلاصوي چې د افغانستان 19 کلونو ملي لوبډل ته لار پیدا کړي. همداسې ملي لوبډل ته تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې هم یو د کرکټ ډېر ښکلی میدان په عینو مینه کې جوړ شوی دی، او دا د خوسره په ګاونډي ولایت هلمند کې هم نن افتتاح وشو. نو ان شاء الله ولادي دغه میدان ته جوړېدو سره به استعدادونه چې د دې نه مخکې به دوی یا کابل ته راکړي یا بنینګرهار ته راکړي د لوبو تمرینات لپاره، نو اوس په خپلو ولایتو کې د دوی لپاره دغه زمینه مساعده سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې به موږ کوشش کوو چې خپل کورنۍ کرکټ اکثره سیالۍ چې مربوط په دغه ځون کېږي هغه به په هلمند او کندهار کې ترسره کړو.
او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څه پلان شته د سټډیومونو د جوړولو؟
بالکل، د خصوصا په دې 15 زونونو کې یو ګراوند وي او یو سټډیوم وي. نو کوشش به مو دا وي چې په دې 15 زونونو کې موږ یو سټډیوم ولرو چې مکمل هلته سپورت کمپلیکس وي. یعنی هغه څنګه چې د کرکټ د بینني شورا اړتیا ده چې په هر څه باندې سمبال یو سټډیوم د کرکټ ولرو، او همداسې هغه ولایتو کې چې کرکټ زیات دی که چېرته یو میدان بسنه نه کوي، نو موږ به کوشش سره کوو چې یو میدان پر ځای دوه میدان ورته جوړ کړو، او سره یو هغه معیاري اکاډمي هم جوړ کړو ان شاء الله.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو په اړه مو د کرکټ بورډ د سلاکار عزیز الله فضلی څرګندونې واورېدې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم د آزادی رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی اورو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ څخه ساج سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفا په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی، یعنی نه پلونه جوړ کړی دي، نه کاري زونه جوړ کړی دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دي. فوټبال په کلو کې موږ د کلو د کاري زو هیڅ کار نه دی کړی. موږ کاري زونه ډېر ډک دي، وشتي وبنه لري، موږ څه لکه نه کار نه دی کړی.
خبرکوم او زه دا غوښتنه کوم چې پاکستان د وسیم مشران چې دا غدا پاکستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایان وځي چې د افغانستان حکومت تغییر پیدا کړي، د پاکستان زموږ سره خطرې د څلور کاله بیا هم د افغانستان ته د خطر چې په درسي د افغانستان هر څه چور کړي بیا هم په چور خطرې او خطر وي. د سرحدات په سوار وي، سرحدات قوي دي، د افغانستان لپاره توپ تیار په کار ده. د پاکستان ښکاره او پټ همیشه د سوینې چې سر کس افغانان د ورځې وژني هیڅ مخنیوی نه کوي. افغانان ځکه وړه افغانان او بغوړی افغانستان خلک بس خوړی سل در په درجه یو م پاکستان ملي فشار کړی دی په هر طریقه باندې وژني. او زموږ د افغانستان مشران هیڅ پلان جوړی د پاکستان وزیران ټول هر وخت رواني، کله ایران ته یو پلان افغانستان په جوړی، کله روس رواني.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د فرشتي جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تر اوسه وزیران نسته یو شمېر کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي څو د باور رای واخلي. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارت لپاره کاندیدان په دغو کسانو کې نه دي شامل. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو کار نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نوې لوبغالي د جوړېدو سره به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته شموقې برابر شي چې کرکټ وکړي او د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول لوبولای شي. په پېښور کې نن په ودرنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. په دغه چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان شوي دي. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا به د دسمبر له څلرمې تر اتمې ګډ هوایی پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله په سیمه کې د کړکیچ په اوج کې د امریکا او جنوبی کوریا د تمرینونه پیلیږي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پیونګیانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. او په زیمبابوې کې نن امسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس ټاکل سوی دی. د هغه د لوړي د مراسمو د کتلو لپاره نن زرهاو کسان د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې راغونډ شوي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو بل موضوع ته تاسو پام را اړو. څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون د وترنری د پوهنځي محصلې زهرا خاوري ځان ووژه. دا څرګندنه ده چې د زهرا د ځان وژنې اصلي لامل څه و. خو د راپورونو له مخې دا ځکه چې استاد یې څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی و. خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پوهنتونو کې د ستونزو په اړه بحثونه روان دي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه یو راپور خپریږي او تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي خپریږي. په ګډه یې اورو. وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان ووژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته شول. د زهرا قضیه چې تر اوسه له حل سوې نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه، خو وروسته تایید نه سوه.
کار را د چتاسي بل موضوع باندې کار وکي. بل اخر بیا ما او شخصا نور ملګرم څه موضوع غن وړاندې کړی خو نه منل شولې.
د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحي وایي تر دوو کلونو مخکې پوری مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. کته هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خندونو خبره نه ردوي، خو وايي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي.
تاسو باور کوئ مو محصلین لرو چې نن د پر خپل صحیح ملان نه لري مختار عزیز کته دا سره کوم واسطي سره کوم فشارونه چې مو پیدا کړي وایي دا ما تمبل محصل باید مو کامیاب خنن محصل د مجره کې.
میرمن صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماستری کوي وایي که څه هم په خپل له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ شوی، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلې چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کیږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیري چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورځي کوم مشکل لري اول د دینه د پښتنه کې تاسو څو کې نوم د چیرې د کوم ځای سکاره یې تاسو کورنۍ سکاره ده کړي دی وخت وطنداري خو در سره مرسته کوي که وطنداري نه وینو د مغول ورځي نه در سره تا په نه خکې تر اخر ورځې پوري.
میرمن امیرزی وای کنجونې د خپل درسونو له خاطر له استاد سره د هغه په دفتر کې وویني د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورن کیږي. نو جونې مجبور وي چې په ډلېز توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپلو زامنو او یا ځان ته ودول غواړي او له همدې کبله د دې په خبره اکثر استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي. خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
خو دین استادان نو خو نه پری خو دلته د مختلفه سی یا د دار وچ یا دلته بیرته استادان سی.
شاغل رحیمزی وای کله چې د ماسل نمرې کم سی لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسی. خو د خبره کمیټه شفافه نه وي او بیرته له همدغه استادانو څخه جوړوي چې له ماسل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبدم صالح هم موافقه ده چې نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. خدا وایي
ډیر نجونې چې دلته راځي کوم څه نه دي کوي یوازې نه سره کوي د ګروپ په شکل سره راځي. موږ معمولا کوم کار ماشینې چې راځي که پوښتنه کوي سنف چې موږ وخت ورکوو که پوښتنه چې وخت ورنه کوو کولای شي د سنف نه بهر د سوال مطرح کړي راځي ډیپارټمنټونو ته د پروژې په اړه دغه پروژو په اړه موږ ورته وخت ورکوو
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپوره امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړی کړي دي او د چا زور ورباندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لاره لري. خو دا ښځینه محصلینو ته داسې مشوره لري
که زه د خجلی په ځای اوسېده زه دوه کاله درې کاله خپل شاته اچوم خو خپل عزت هغه ته هېڅکله دا نه پرېږدم چې ورسره ما وارده شي. دا موضوع د کورنۍ سره په جریان کې هغه کسان چې د کورنۍ سره باید په جریان کې پرېږدي. داسې یو مشکل سره سره موږ کېږي باید هغه اداره چون هغه اداره کې یا ډپارټمنټ کې دوی باید ونه ویریږي. په جرات باندې دوی وایي چې فلان استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه ولې ډپارټمنټ دی ډپارټمنټ ته نه شي هلته رئیس دی ما ویل د هغې سره شي چې هغه نشي ډپارټمنټ په ساته دی باید مطرح کړي. که یو کس داسې رسوا شي بل کلر نه شي کوی یو فلانه رسوا شو زه هم کېدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې دو اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هلې مې ومني. دا اونۍ بیا ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي چې ستاسو د سیمو د ستونزو ښکارندوی کوي. هم دا پیغامونه به واورو او دغه راز یادونه کوم چې د پکتیا ولایت روغتیا ستونزې به هم د همدې ولایت له یو چارواکي سره وسپړو. دا به وروسته واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د وريدونکو پیغام اورو چې نابینا دی او د کرکټ لوبي په اړه معلومات غواړي. له دا به واورو.
السلام علیکم زوی رحمت مبنا مدر صرف لیکه د کندهار ولایت سر تاسو سره تماس کیم. نن سهار چې شم د ورځ درا په وو بجو پر اپورت سو د کرکټ سن بنا یانو د پاره دا کماته په کندهار ولایت کې زیره وشه سی ابل زای زنا بنا دا وسو ما سره غټ کوم کې چې دا کرکټ ته ځان داخل کوم مننه پر د عالم بربنګ جوړ کومک تکم را سره وکړه.
مننه وروره تاسو له پیغام څخه. تاسو د ازادي رادیو د هغې مرکې خبره کړې چې د نابینایانو د کرکټ لوبي په اړه کړې ده. تاسو د غوښتنه مو د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست سره شریک کړه. ژغلی بشردوست ازادي رادیو ته ژمنه وکړه چې دا تورنمنت په پنځه ورځو کې په کندهار ولایت کې هم ترسره کیږي او نابینایانو ته به د کرکټ لوبي فرصت ورکول کیږي. پر ځای بولم چې دلته د شغل بشر دوست سره د ازادي رادیو د همکار احمد تکل هغه مرکه هم درووم چې په لویدیځ ولایتونو کې د کرکټ د تورنمنت په اړه کړه ده. هغه د مرکه په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د دې تورنمنت د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینان د پاره کار او فعالیت تل کړی چې زه څنګه کولای شم چې نابینان ته د لیکو لوس اسانتیا ورکړم. د لیکو لوس اسانتیا پر ځای چې ځان ساده فکر وکړي د غزمون نابینان ورونه چې کومې د ازي په ځای باندې نه سي عزیز لپاره به یو تفریحي پروګرام هم موږ ولر خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې داغه نمر کې دزې انډیا ته تلو ما د مدینانو کرکټ حل تر زینه تماشا کړی و او سان د دې په سبب لرلینګ مری دی نه غوښته و نو بیا ما غو چې ما د خلولو صدا خپل نظر شریک کړ لا وغه دې ما سره و منل خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې دوی ته وانه د مشاغې دې ما ته سفې چیرې کړې ما دې را باندې کړو ما د ټورنمنت په نګار کې په لاره واچول چې به کې دوه بری ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه ملکان را وښتي و هغه سره ما کار کړی وو په کونړ کې ما کار کړی وو په نګراج د ادري وال ټیبونه سره مخامخ کړل خپل میت کې خپل لوب تر سره کړ.
نابینا خو توپ هم نشیلی دلای او بیټ هم نشیلی دلای څنګه دغه معلومه وای
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړی یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو غورونو په شان تین دی دغه توپ د زمکی پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمن ته توپ بالا راشي هغه دغه کې چې ریډي هغه ته وایي چې ریډي ما او بیټم چې دی د زمکی په سر باندې غوچوي او دغه توپ د زمکی په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمن ته هلته بیټسمن ولاړ دی د شرنګار یو د څلور شرنګار او تر نږدې شو بیټ ورته راټوي په کوم د خدای سره او شپږیز او سلوریز راټوي
ل عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولارد پویږي چې توپ لکه می خور روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي
دا خو ماته سویل چې دغه نابینان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې زی په دې شی د تاسو پویږي چې نابینان د تبد د خلاص خمایس دی خو الله جل جلاله دې ته وګورو لري د کافي قوه ورکړي ده د وګونو د اوریدلو په واسطه باندې دغه بیټ راټاوي او خپل موقت په ځان برابروي
تر اوسه پورې په دغه لوبو کې چې وشو تاسو په خپل هم لوبه کوي څلوریزه شپګیزه او امدا منډه څنګه کیږي درته تشریح کړئ
زمنګ دواره بیټسمنان چې د رکی ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهی بل په چپ اسمان دی منډه وهی دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونی کی کله چې منګه دغه زیته نادینا نه وي ور مخامخ کو دغه موبیټ چاپیریال چې کده د دې نقشې وته منګه ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کوو د شخپل حرکت او کې خپل ذهن او سوچ چې کنو لري په ماغه موخت باندې کنده میدان چاپیریال چې نادینا د طبيعت د خلا نه مویس دا ته موږ تشریح کوو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده خطنی کی تدل تبه تو دی گل تبل وکټه ولاند یعنی پلندو کی دغه د سیوی مج دغه چاتریال د میدان چې کوم دی دغه موږ دی بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نادینین دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه تم ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر خوانه کیږي او نادینا ډیر په جرأت سره د کول شي چې منډو کی او منډه استعداد هم لري
او څومره پیخیږي چې دوا نابینان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي
یاره ما خو چې د دوه دوه سم کال د لوب حکومت د خپل شاګردان د کوم کې دي بلځه په دې خاطر ما مو ته مو کتون معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان د منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نو مخامخ چې یو بل سره ټکر امکانات د فیس کلم نکړي
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي
زه خو د سیبې چې د خطیزو ولدیونو کې د نادینانو په اړه د تخوی او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پد سیودن کمیټې په مالین لاټر باندې وی مخې ته وړم او شاګردان لرم سب سنټری لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګرزم د ټول شاګردان د پاره ټولګي او کوم شاګردان د پاره بیت او ټو په د افغانستان د پد سیودن کمیټې په همکاري ورکړې دي او هغه د سره عمل ته مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کوم د دې نزد په تو نه پیژنم چې مثال زموږ کولر د سونو شاګردان تکړه دي لغوان کې د سونو شاګردان تکړه دي اپونی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي ماګې نه یو شاګرد رغواسه مو دغه ته راول مولوب ته چې میدان کې پومندو باندې راول څونه جنا پومند لري شي هغه ته پوری د چې خپل چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لمور نابینا پیدا شوې دي کورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوې دي
پویګي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روزانه مولدین زیاتی ګورو دي چې اکثره چې دی ورو نه کلابین مولدین دي او ډیر کم د بوتو پښمیر باندې ما سره ما درځات نه دي نو ټول دې صحیح دي خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه کړه ټول دې صحیح دي ورو
دوستانو د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوست خبرې مو واوریدلې نور پیغامونه او هم د پکتیا ولایت د روغتیا د مشر څرګندونی هم لرو تخبرونه تر پای را سره واوري
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
الو السلام علیکم د پکتیا څمکني ولسوالینا سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه ده چې د پکتیا څمکني ولسوالۍ شارینه بازار څخه تر ستر ګرمي مقبل کلی پورې غځېدلې سړک ډېر سخت کندو کپر شوی ده. دې سړک باندې هیڅ هم کار نه دی کړی، نه دولت او نه کوم شخصي مؤسسو باید دا اثر پرې خاص پاملرنه وشي تر څو د ګرمي مقبلو ستونزې هوارې شي.
بله د پکتیا ولایت د امرخیل ولسوالینا زوقه ملنګ د پکتیا ولایت او چارواکو ته او مشرانو ته یو پیغام لرم خدای دې وکړي چې دوی ته ورسیږي. هغه پیغام په دې ډول دی چې د امرخیل ولسوالۍ ته کومه مرسته روشي هغه مشرانو ته ورکړی شي چې دا تاسې تسخین کوئ په کلو بانډو کې غریبانو ته ورکوئ، هغه یې مړه په خپلو کورو کې کېږدي غریبان په ځای پاتې شي. او په دویم وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي، یعنې غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
السلام علیکم، ویسات کانا یم له پکتیا څمکنیو څخه. زه د پکتیا ولی څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه څمکنۍ ولسوالۍ ته راوړي. هغه خلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به زه څه هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم، ګومل ولسوالۍ خبره کوم. ګومل ولسوالۍ لارې بندې جنگ شروع ده، د ازادي راډیو نه دا غواړم ولې دا نشروي دا د اوریدونکو ته مشر کې اجازه لارې بندې دي موږ لارو سره په تشلیف.
السلام علیکم، وسات انوال له پکتیا څخه. د څمکنۍ او د پکتیا کمند لوی هر چې سرکې مخ کې کند کتو ور باندې کار روان دی خو هغه کار غیر روان دی. زه د دواړو مقاماتو څخه هیله کوم چې د غیر معیاري کار مخه ونیسي او دې ته یو څوک پلاوی وټکي چې د دې څخه څېړنه وکړي چې په مری کار روان څومره یو کار شروع کړی چې له هغه وتلې خبره ده. نو هیله چې دواړو مقامات زما غوړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پکتیا والو دوستانو ستونزې مو اوریدې. کوم ازادي رادیو تعقیب کړی وینو تیرونی د همدی ستونزو په اړه د پکتیا د والی لویان سره خبري سوي دي، خو د هغه دوستانو پیغامونه هم ډیر رسیدلی چې په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې ستونزې لري او د پکتیا له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ډیر پاملرنه وکړي. د پکتیا د زورمات ګردي څمکني او د غرز له مرزکی ولسوالۍ څخه ګڼ لیکل پیغامونه د 1903 شمیرې لاري رسیدلی دلی چې د خبرونې وخت کمال لکبلې په عمومي ډول وایم چې دوی د روغتیا مسولینو غواړي چې په سیمو کې روغتیي سکتور ته وده ورکړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ولایت خان احمد زئی چې اوس پر دغه دند ګمارل شوی دی پر خپل پروګرامونو د ازادي رادیو له خبريال د تپان سره ژغیدلې په ګټه پی وورو.
زه خو اوس د عامه روغتیا ریاست لپاره راغلم مخکې له دې نه مې د پکتیا په ولایت کې د بي پي چستي پروژې لپاره کار کاوه چې د اطراف ټول کلینیکونه زمک سره او اوس موږ د ریاست لپاره راغلو. ان شاء الله کارم شروع کړی دا په ټولو برخو کې د منګا ولایتي روغتون او زوی ته ارتقا وکړله. نو په دې باندې کار شروع کړی دا د غغه پروسه مخکې وړو چې په اینده ری پی یا په ریکوست پر پروپوزل کې چې دا د انجوګانو په پروګرام کې مخته خدمات دی او زوی په ساته باندې شروع شي. ځکه زموږ رئیس جمهور امر ورکړی دی چې د پکتیا د زون مرکز د دې د ولایتي شپخانه باید او زوی ته ارتقا وکړي.
صحیح وضعیت کې د سویلې کېږي ستونزې موجود دي. تاسو سراغ لې څومره ستونزې درک کړي ځکه دغه ریاست د څلور کلونو پنځو کلونو شاوخوا په موده کې سرپرستانو اداره کوو رئیس نه درلود.
نو هر جای کې چې کار وي ستونزې به وي، دا خو په هر جای کې دا موضوع شته. خو خبره دا ده کله چې دلته موږ راغلو اول اول به تونم دا و چې موږ زیات فوکس په ولایتي شپغانه باندې وو، یو دا و چې د نوي تعمیر ته انتقال وک، نو هغه امکانات چې موږ په زړه شپخانه کې لره لغه دلته په دې باندې نشو کولای. اول کوشش هم دا و چې هغه پیسې چې دې لپاره مختص وي هغه پیسې دغه امرم واخیسته، دغه منظوري واخیسته، لغه پیسې هم راوېستلې پیغه لپاره کوم اضافي پرسونل چې د شپخانه لپاره وو 500 نفر موږ اضافي پرسونل دې لپاره مقرر کړل، او ورسره نور طبي او غیر طبي سامان آلات چې د شپخانه لپاره په کار دی هغه پروسه تر جریان لاندې د زیات اندازه اخیستل شوې دي، کم پاتې دي، نو دا به مر پوره کیږي. نو زموږ فوکس اول دا و چې زموږ په ولایتي شپخانه باندې مخکې دا شپخانه 15 بستر و، اوس تقریبا 100 بستر ته چې ارتقا وکړه لاغه سامان آلات او پرسونل دا ورته اضافه شو. نو زموږ زیات فوکس اول په ولایتي شپخانه وجدي ته کار وکړو، او آینده کې د دې لپاره بیا چې د ځون په سطح باندې کار کوو.
په ولسوالیو کې وضعیت څنګه د مور او ماشوم د مړینې کچا نور وضعیت؟
د عامه روغتیا وزارت ځان ته پالیسیان لري، یو پالیسی دی بی پی ایچ ایس په روغتیایی خدمات په ولسوالیو کې دی، یو ای پی ایچ ایس ته چې هغه په شپخانو کې دی مرکز کې دی. نو موږ د یغه بی پی ایچ ایس پالیسی مطابق کوشش کوو، هغه امپلیمنټر انجوګان چې دلته دی غوي سره موږ مغه تر غوړو چې دی د بی پی ایچ ایس پالیسی مطابق خدمات په ساحو کې وړاندې کی او په مرکز کې پام دی باندې موږ
تاسو سره راضی یاست په دې خدماتو باندې چې د غیده قراردادي انجوګان تر سره کوي؟
وو په دې ځکه موږ راځو چې موږ ګورو مخکې زه د دې نه د بی پی ایچ ایس پروژې مسؤول هم هغه څه چې موږ سره قرارداد او د قرارداد مطابق موږ مخکې تلو، پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د بی پی ایچ ایس پالیسی مطابق وړاندې کول. هغه دقیقې خو موږ مستغیر ځکه دا یو پالیسی د عامه روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي، دلته په پکتیا کې به موږ تطبیقیږي.
د پکتیا د نفوس زیات ده، خدمات کم ورته وړاندې کیږي، ستونزې سره نه مخ؟
نو دا خبره خدا دغه سی سونه پوس چې د پټولو ولایتونو د پټولو افغانستان کې وستون زداغه په کم اندازه باندې د رښتیام د پکتیا خلک په زیات اندازه دي چې چرته موږ هموم کې وګورو. خدای و هم د ستون زده موږ بیا هم په دې باندې کوشش کوو مختلف مرجوونه چې لاس تراوړو، علاوه دینه نور یو ورټیکل پروژې چې وي دغه بی پی ایچ ایس بی پی ایچ ایس پروژې خو وي دغه هم یو څه امکانات لاس تراوړو. د عامه روغتیا وزارت نه موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې کړو.
یوه متخصص ده او دوی ام ډی ډاکټرانی دي، کدی دی پاړوندم وضاحت را کوي چې په ټوله پکتیا کې یا ده بسنه کوي؟
نو دوه متخصصین دي. نو دا ساده دا خو بسنه نه کوي، دا اختیام ته دا وستون زده هم د ستون زده د ام ډی پی ایم ال ام ډی ډاکټرانو. خو بیا هم منګه په دې توانې د لوی هغه قابلیتګان چې په اطرافو کې مخکې منګه نشو پیدا کولای، اوس موږ داس کلینیک نه لرو چې په یوه کې یو خزینه پرسونل نه لرو. یو خزینه پرسونل شته، نو دا په نیمور ماشوم په مړینه باندې ډیر تاثیر لري چې دی غوي سره ډیر کومک کوي په اطرافو کې، خصوصا د ستون زده ډیر زیاته و چې اوس دا تر ډیره حد پورې راکمه شوې ده او د دې کچم تر خپل نه راټیټه شوی. مثلا د مین دومړي نه په یو لګو کې شپاړه سوه بیا دیار لس سوه داسې پسې راټیم اوس 320 کنه. نو په همدې قسم باندې په یو لګو کې دا راټیټه شوی، دا ډیره زیاته ټیټه ده. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم ډیره له پخوانه راښکته شوې ده.
د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ولایت خان احمد سیو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدلي، دلته به یې په ګډه واورو.
سلام علیکم، جوړ به خیر وروره، زموږ باور وځي دا و ما شول سړی دی نه سي دا و سړی دی پری دی دا مو ټول در بدوي کی دا مو شران دی تر راشي بالان یو بل بل اثر ورتي په زور په شي دی نه غالي دا و کوم دو دی دا نه پرم ونی سي بازي و سي مې ونی ته بازي دلی و ای سر یرا کی و سي نه فار و دی بندي سړی دی یو مې ونی کی بندي دی و سي دان دی سي ولې نه را دی کی دا و نه ورته و زدا ګرمک دولت والا ګرمست و سلام.
الو السلام علیکم، زه احمد الله فریدی د تل د ترکمنه د مهاجرت ژوند په پاکستان کې تیروم. موږ ډېر خوشاله شو چې تذکرې د افغان ولیکل شو اسلام د مشرانو ګرځي باندې په دغه هدي مسلویار را ډېر مننه. زنده به مسلویار تاسو افغانستان دی انتفاع ولا دا ډېر مننه. موږ ډېر خوشاله شو وایي احترام مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، جمعه خان حمزه دم د زابل ولایت د قلات خار څخه تاسو را فارغ کړم. ولسمتر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د مځکو غصب لکه هرات، جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې ډېر شوی دی. خو زه وایم چې په زابل ولایت په قلات ښار کې هم دمکو غصب تر ډیره ده دی هیله می داده چې څنګه چې ده ویلی دي چې سرانوالۍ یا ستره محکمه باید پرېکړې خلاصوي. زه غواړم چې په زابل ولایت په شمول په ټول افغانستان کې د مځکو د غصب مخنیوی وشي او هغه مځکې چې غصب شوي دي هغه باید د زورواکو له منګولو څخه خلاصې او دولت ته وسپارل شي. په دې کې باید هیڅوک لاس وینه ونه کړي او نه دغسې شخص ته وګوري چې دا زورواکی وي یا نور څه. زنده‌باد آزادي راډیو.
السلام علیکم. لیکي تر اغله زاهد الله عمر زه مغم د کونر ولایت څخه روزاله په کونر ولایت کې د اصل د کې د معلمانو معاش ډیر دی او د ملازمینو معاش کم ورکړي. مالې د حکومتي چارواکو ته دا غوښتنه کوي ځکه چې هغه شپه ورځ مصروف دي دا غوښتنه 5000 افغانۍ ورکړي او ډیر معاش کم ډیرای نه. د کونر د والي څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د ملازمینو د معاش په ډیرې دوه و سره مرسته وکړي ځکه غریبانان د شپې ورځې پراته بل استوځنځی نشته دی نو څوک یې واره. وسلام.
وعلیکم السلام دوستانو. ستاسو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي. نور پیغامونه مو هم ستا خو د دې خبرونې وخت نور پای ته ورسېدی نو هغه به په نور خبرونو کې درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نظر میں پہلا تو دا دنیا شی پانجام دخپل من جڑا راشی زد وخد تو رشپو تو رو تیرو تا خپل اوخ کے بھلو مکرنا کوم لوب زغو زلف مارانو سرا کوم لوب زغو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پہاڑو گانو سرا کوم لوب زغو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پہاڑو گانو سرا بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑیو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑیو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑیو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑیو کوی علاج د دنیا د طبيبانو سرا کوی علاج د دنیا د طبيبانو سرا چنشت دمه د دنیا د پهاړو غانو سرا کوم لوب زغو زلف مارانو سرا چنشت دمه د دنیا د پهاړو غانو سرا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور دچ از غوی د گلانو سرا دغ دستور دچ از غوی د گلانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کب مانو بی کب مالو بز اغوزن فمارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا زیب زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولتی اس کا